ستوري مشاي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د دې یوې بجې د خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني دلن په خبرونه کې به میرادی کې د جنگل وته کو د بمباری طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې حکومتي شرطونه او یو شمیر نور موضوعاتو باندې به راپورونه شننې او مرکې واوري تاندې هلی خبرونه هم د دې خبرونه په وروستۍ نیمایي کې لرو خوول خبرونه بوروال کا کړل
نمړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې یا بیګا شاوخوا 15 وسلوال وژل دي افغان طالبانو د ولسمشري لپاره د ولاړ عبدالله عبدالله پر کاروان د 100 ډزو پرمنلې ده او د یوکرين ولسمشر او اپوزیشن په هیواد کې د روان کړکیچ د هواري لپاره پر اوربند او مذاکراتو سلا سوي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوځي چارواکي ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د بهرنیو په ګډون 15 وسلوال وژل دي پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګای د امیر علي په حسوخیل او خوشالي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي خو نه په سیمه کې آزاد سرچینو د دې پخلای کړي او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه څه ویلي دي ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې پر 12 بجې بمباری پیل شوی چې شاوخوا یو ساعت دوام درلود د دوی په وینا په دې کې څوک نه دی وژل شوی د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټه وایي دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري د سرګندونې د یاد کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبې په ورځ نوښت په پېښور کې خبري غونډه وکړه
مونږه د ډزبندۍ کولو کې اختیار لرو لیکن دا چې هغه خبره مونږه غوسره په ناسته باندې حل کول غواړو د شاهي فرمان جاری کولو سره څوک سره خبره نه حل کوي په غور ځبان هم چې اکوړي ته د راتل کومه کې ناستلو کې کامیاب شوی وي نو یقینا اوس پر با ډزبندۍ اعلان هم شوی و
د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټي وای په کار ده چې وسلوال طالبان ډزبندۍ اعلان کړي چې د دوی په وینا خبرې اترې بیا پیل شي د پاکستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ رواني خبرې اترې له هغه وروسته د ځن شکار شوی چې طالبانو د اف سي ځواک تشتول شوی درويشت اسکر ووژل په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل دي ځايي حکومتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان پر یو موټر سایکل په یو موټر کې لا میرانشاه څخه میرلی ته روان و چې لشاور باندې ډزې وسوي د چارواک په وینا دا تروسه نه د معلومه چې په دې پېښه کې د چا لاس و د پاکستان پوځ پروند ویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د ترسل زیات عسکر وژل دي د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر له میاشتې راپدې خو 308 عام خلک 114 پوځیان او 18 پولیس عسکر وژل شوی دي د بلوچستان په اواران سیمه کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دی په کوټه کې ملشه ځواکونه وایي چې د چهارشنبې او پنځشنبې په منځنۍ شپه د اواران په بیله سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر عسکرو برید کړی د ملشه ځواکونو ویاند خان واسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی او یو شمور نور نیول شوی دی د هغه په خبره وژل شوی او نیول شوی کسان د بیلتون اغوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ غړي دی بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال ریډیو ته په لیژلي خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د اواران په بیلاویل سیمو کې 15 تنه وژلي 8 ټپې کړي او 13 تښتولي دي افغان طالبانو د ولسمشري لپاره د ولاړ عبدالله عبدالله پر کاروان په کابل کې د 100 ډزو پرمنلې ده د عبدالله عبدالله د کمپاین یو ویان فضل الرحمن اوریا مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې څوک ټپي شوی نه دی د وسلوالو طالبانو ویان ادا کړی ده چې په دې برید کې د عبدالله عبدالله درې ساتونکي وژلي او یو شمېر نورې ټپي کړي دي دا برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې عبدالله عبدالله په ختیځ ولایت ننګرهار کې له خپل کمپاین څخه ستنې دی عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاته شوی او اوس د راتلونکي اپریل میاشتې پر 15 نیټه د ترسره کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره یو مهم کاندید ګڼل کیږي د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن مشران په هیواد کې د روان کړکیچ د هوارول لپاره پر اوربند او نیغ په نیغه خبرو سلاسوي دي. ولسمشر یانوکوویچ دا اعلان له هغه وروسته پر ولسمشریزه ویبپاڼه وکړ چې د چهارشنبې په شپه یې د کیف کې د اپوزیشن له درو مهمو مشرانو سره خبرې وکړې. بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې د رامنځته شوي تشدد غندنه کړې او ویلي دي چې سپین ماڼۍ به په دې هیواد کې روان حالت لنجدې څاره.
If the truce is implemented, it could provide
space for the sides. که دا اوربند عملی سی نو دا به دواړه غاړو ته نوبت پلاس ورکړي چې خپل اختلافات په سولیز توګه هوار کړي او موږ به د امکان تر حده له یوکرین سره مرسته کوو چې دوی سولیز حل ولټوي او د یو داسې قوي او متحد جمهوریت لپاره د خپل ولس هیلو ته ځواب ووایي چې په نړیواله ټولنه کې په پوره توګه ورګډوي. په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 26 کسان په یوکرین کې وژل شوي دي چې دا د تیر کال په نومبر کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په ضد د سوي احتجاج په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو او ایران لوړ پوړي چارواکي د هغو مسلو پر نوملاړ سلاسوي دي کوم چې بدر ایران د اټمي پروګرام په اړه د کېدونکو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې بحث سي. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دوشنبه په ورځ په ویانا کې له دوه ورځنۍ خبرو وروسته وکړ. هغه وویل د خبرو اترو راتلونکي پړاو به د مارچ له 12 نیټې تر 20 نیټې پورې په ویانا کې کېږي. یو اروپایي استازي ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د عراقچی خبرې غلطې نه دي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږکې بوریوال کاکړ درته خبرونه وړاندې کول. د دې خپرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه محمود وایي طالبانو لا دا ادراک پکار دی چې ډزبندي د دوی په حق کې ده.
وایي چې تحریک طالبان په دې باندې خزان دوی کې چې خبرو دوام لرل دا د ټولو په مفاد کې دي. ډزبندي او برګونه نه کول چلن دی خبره منلې ده.
بیگم نسیم ولی خان وایي د باچا خان په فلسفه مبني ګوند یې جوړ کړو.
دام اغز دلا عوامی نیشنل پارٹی دا باچا خان بابا دا فلسفه او دا ولی خان دا سیاسا مارس پارٹی دا.
پختان زوانان وای میلی او تړو نزک هم ضروری دی چې نړۍ ته وخایو. مونږ امن غواړو.
زمنګ پسیمه تا پروګرامونه هوځه ضروری دي چې مونږ شو کو خلکو ته مونږ پختانه دو دشتګردي او دغلای خلک نه مونږ سبق لای خلک مونږ خوشاله را وستلو لای خلک.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو. تاندې هلی برا سره هم وری د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې رومبی راپور تر تاسو پام را ګرځوم. عسکری ذرایع داوه کوي چې تیر شپه شمالي وزیرستان میرلي کې د وسلوالو په مرکزونو جنگي الوتکو بمبار په نتیجه کې 15 وسلوال وجلي چې پکې غیر ملکی وسلوال هم شامل دي. خصوصا کې سیمه کې موجوده آزادي ذریعہ او ځای خلکوایي بمبار کې پټن ځایونه په نخښه شوي خو مرګ جوړ نه ده شوي. د مشال همکار نه تفصیل اورو.
د پاکستان عسکری ذرایو دعوه کړې چې تیر شپه شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل او خوشحالي سیمو کې د جیټ الوتکو لخوا د وسلوالو طالبانو پټنځایونه په نخه کړي چې د غیر ملکی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال یې وژلې دي. په میرانشاه کې موجود عسکری ذرایع هم د دې داسې تایید کوي چې وایي ټول اووه پټنځایونه په نخه کړي شوي دي او دوی ته هم د 15 وسلوالو د وژنې راپور دی خو پوره تصدیق یې نه دی شوی. عسکري ذرایع دا دعوه هم کوي چې زیات شمیر کې یې د وسلوالو استعمال لاندې اسلحه هم تباه کړې خو په سیمه کې موجود آزاد ذرایعو او وسلوالو طالبانو د دې تصدیق نه دی کړی. د لړکې مو د شمالي وزیرستان یو شمیر خلکو سره تماس ونیو نو دوی د شپې 12 بجې بمبار پیل شو چې څه کم 1 بجې پورې یې دوام ولرلو. خو د دوی په وینا په دغه بمبار کې چې کم ځایونه یا پټنځایونه په نخښه شوي نو پکې جانی تاوان نه دی شوی. دوی وایي د بمبار له وجې دغه کورونا یا پټنځایونه ړنګ شوي خو دوی د مرګ ژوبلې سره راپور نه لري. په میرالی کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج جنگی الوتکو لخوا د تیرې میاشتې نه را په دې خوا دغه دویم ځل دی چې بمبار کیږي. د تیرې میاشتې په شلمه نیټه جنگی الوتکو د غلطه د وسلوالو په ټنځایونو باندې بمبار په نتیجه کې د عسکري ذرایعو تر مخه د غیر ملکي وسلوالو په ګډون څلوېښت وسلوال وژلي ول. دغه بمبار په داسې حال کې شوی چې د ایف سي درویش اهلکاران د طالبانو لخوا وژنې نه پس دولت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې د زنړ ښکار شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی هم په شمالي وزیرستان کې پاتې کیږو. په دغه سیمه کې چارواکي وایي ناڅرګنده وسلوالو تیر ماښام دغلته په یو ګاډي ډزې وکړې او پنځه تنه یې مړه او دوه نور ټپیان کړل. په همیاده سیمه کې ځینې چارواکي بیا وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه له وسلوالو ډلو څخه وو. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې تیر ماښام ناڅرګنده وسلوالو لخوا په ډزو کې پنځه کسان وژلي شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته یې کړه وژلي شوي او ژوبل شوي ځایي کسان دي چې د نورک کلي بورخیل قبیلې سره تعلق لري. خو د دوی په وینا دا معلومه نه شوه چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه کسان په یو ډبل کې بنګاړي کې د میرانشاه نه میرعلي ته روان وو چې ورپسې شاته روان ګاډونه فایرنګ وشو او په موقع یې پنځه کسان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا وژل شوي ټول د یو خاندان غړي دي چې پکې یو سرکاري ملازم ډیسپینسر او یو څو ورځې وړاندې د المراتو نه په رخصتي باندې راغلی وو. خو میرانشاه کې ځنه چارواکي بیا وایي وژل شوو کې د دوو تعلق د ځایي وسلوالو ډلو سره وو چې کېدی شي د خپلمنځي اختلافاتو په بنا وژلي شوي وي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د دې پیښې په اړه لا هم صحیح نه دی ویلي شوي. څو ورځې وړاندې هم د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان د تخیلو کې پر یو ګاډي باندې ډزو په نتیجه کې پنځه وسلوال وژلي شوي ول. دغه شان د روانې میاشتې په پنځمه نیټه هم میرعلي سره نږدې تپي سیمه کې د ناڅرګنده کسانو په ډزو کې څلور ځایي وسلوال وژلي شوي ول.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی په مومندو قبایلي سیمه کې د اف سي ځواک درویش سرتیرو د وژنې نه پس چې طالبانو یې داوه کړې وه دغې نه پس د حکومت او د طالبانو د کمیټو ترمنځ په خبرو اترو کې یو ډیډ لاک یو ځنډ راغلی دی. اوس د دغې ځنډ په اړه باندې حکومتي کمیټه خپل دریځ واضحه کړی. د طالبانو د کمیټه په دې اړه څه دریځ دی؟ زموږ همکاره انیسا اجمل پې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د نهې پرس د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې د غړو د یو غونډې پر مهال فیصله وکړه چې د طالبانو لخوا د دوامداره بریدونو وروسته په موجوده حالاتو کې دوی له طالبانو سره مذاکرات نشي کولی. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرو پخلی وکړو او وی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې تر څو د طالبانو لخوا د ډسبندۍ اعلان نه دی شوی تر هغې دوی د امن مذاکرات پر مخ نشي بوتللی.
کراچی میں پولیس پر اور پھر یہاں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو اف سي اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکنه نه وه. موږ ډېرې مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دي نو د ډزبندۍ کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي. که داسې وشول نو ښه به وي ځکه چې نوره وینه به توی نه شي.
د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په حواله ځینې رسنۍ لیکي چې نوموړي ویلي دي چې طالبان د حکومت سره د مذاکراتو لپاره ډېر سنجیده دي او دوی د مختلفو ډلو سره د ډزبندۍ په اړه په رابطه کې دي او په دې لړ کې به ډېر ژر یوه فیصله وشي. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي زر تر زره وشي.
طالبانو سره هم دا خبره کړې ده. نن هم قاری شکیل صاحب ما ته ټلیفون کړو. دا غوښتي دا وعده چې د کومې پیښې شوې دي دا د دې ملګرو لاسونه سیکیورټي ادارو طرفه غورځولي شوي او د هغې په نتیجه کې شوي دي. موږ دې ته هم دا خبره کوو چې تاسو په ځای ته دې چې په پیښه باندې ردعمل په طور دعوه کاروایي وکړئ. دا تاسو لږ من سره رابطه کوئ من به خبره کوو. منگا دا وایي چې زمن سره د دې خبرې د قبلولو یا د رد کولو سره ذریعه نشته. د یو طرف هم نه د طالبانو او نه د حکومت، د طالبانو دوا او د حکومت انکار دا منگ نه قبلولی شي او نه یې ردولی شو. منگا خو حکومتي کمیټې ته دا خواست کوو چې که چېرته منگا یو ځای کینو او د تحقیق په سلسله شروع کړو،
بلخوا د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي چې د امن د بهیر پر مخ بوتلو لپاره ضروري ده چې ډزبندي وکړل شي.
تحریک طالبان کې ډېر زیات خلک داسې شته چې هغوی غواړي چې خبرې ترې وشي، خو کېدای شي داسې پکې یو څو کسان وي چې هغوی دې مخالفت کوي. که د خبرو د لاسه دا فیصله ونه شوه نو بیا به د اثرات چې کوم دي زه فکر کوم چې په ټول سیمو باندې به غورځېږي. او دلته خو ډېرې ډلې دي، خو موږ خبرې صرف تحریک طالبان څخه کوو، ځکه چې موږ دا په دې خبره پوهېږو چې که تحریک طالبان څخه زموږ خبره مخکې لاړه یا مړ شوه دا کوټی کوټی نور ډلې چې کوم دي دا به هم بیا راځي. وایي چې تحریک طالبان والے چې کوم دي په دې باندې خزان پوي کی چې خبرو دوام لرل چې کوم دي دا د ټولو په مفاد کې دي. او اصل دوی اصولن دې خبرې سره اتفاق کوي دی چې دز بندی او برګونه نه کول چې کوم دي دا اصولن دې خبره منلې ده. چې خبره منلې ده نو بیا باید چې دغه اعلان وکړي، چې اعلان وشي نو دا پروسه به دوباره روانه شي.
یاد دې وی چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن خبري رستو لاغه د سندخکار شوي، کله چې د مومند ایجنسی د طالبانو ډلې د اغه دریشت اف سی ځوانانو د وچلو اعلان وکړو چې سلور کال وړاندې د مومندو د شونکړې پوستینه تختول شوی وو.
اوریدونکو مشال ریډیو سره اوسې د خبرونې په دې برخه کې ورجو د بلوچستان د عواران سیمې بیلیتا زمون همکار د سیمې نوایي چې په بیل سیمه کې اف سی ځواک د پلټنې عملیات کول چې په دغه دوران په دوی ډزې شو. د دغه ډزو په نتیجه کې دا غوی داوه کوي چې 15 وسلوالي وجلي او یو شمیر نورې نیولي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اواران د بیلا سیمه ده چې بلوچستان سیمه ده. همدلته تیر شپه د پاکستان په وخت لنا بیا تر لس بجو پورې شاوخوا په دې منځ کې د ملیشان ځواکونو لخوا رسنیو ته وویل چې د دوی د سرتیرو لخوا په بیلا سیمه کې د پلټنی عملیات روان وو. د معمول عملیات هلته روان وو، تلاشي یې کولې چې په بیلا سیمه کې لومړی په دوی باندې د بلوچو د ځینو وختوالو ډله لخوا په دوی باندې بردن وسو، ډزې وسو. چې د بنشت زخونو د ویان خان واسي په خبره کله چې بیا په دې دوه ډزو کې دوی په دوه ډزو وکړي نو په هغه کې په دې په خبره 15 بلوچ وسلوال وژل شوي دي چې د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ سره تعلق لري. خان واسي رسنیو ته دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د دوی تر شل زیات بلوچ د دې بی ایل ایف وسلوالې ډلې تشول زیات کسان نیولي هم دي چې په هغه کې دوی دا ادعا وکړه چې په دوی کې د دوی لوی قومندانان هم دي په دې کې چې نیول شوي دي. خو بلې خواته ځینې سرچینو د مشال راډیو ته وویل چې دغه چې کوم عملیات شوي دي دا د هیلیکوپټرو له لارې په دې کسانو باندې په دې بلوڅ دلته غوښتونکو باندې ډزې شوي دي. او په دې کې دا همدومره کسان 15 کسان وژل شوي او تر شل زیات نیول شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته واقعي راپورونه وایي چې په پاکستان کې د امریکا د سفیر ریچرډ وولسن د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د کورونو چارو له وزیر سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان په وضعیت او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کړي. نور تفصیل د خپل همکار په دې رپورت کې اورو.
راپورونه وایي چې ریچرډ وولسن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته دا هیواد په سیمه کې یو مهم رول لري او د امریکا متحده ایالات به هڅه وکړي چې له افغانستانه تر وتلو مخکې د پاکستان ملاحظاتو ته ځواب ووایي. بلخوا د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال لوید جیمز آسټن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ په عمومي قومندانۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحید شریف سره کتلي. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جیمز آسټن له جنرال راحید شریف سره د سیمې د یو لړ نورو مسلو په ګډون د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت غږېدلی دی. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو سارون کی پدا سے حال کے چپدے ہیواد کے پدے ورستو کی یو لن مهم بدلون رامست شوی دی او همدار از دروان کال تر پایا بل افغانستان سے خیوش میر بهرنی زوکو نووزی ل پاکستان او چارواکو سره د امریکا د متحده ایالاتو د پوزی او دولتی مشرانو لیدل مهم بولی د سیاسی او سیمای زوچارو کار پو ډاکټر عالم یوسف زیل آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل امریکا غواړي چې افغانستان سره د خپل جنگی پوزونو تر وتلو ورسته په سیمه کې وضعیت نورمال وساتي همدا لامل دی چې دوی پر پاکستان فشار راوړي
پاکستان ایران او گاونڈی ملکونه چې څومره دي د دې په کار کې چې سیالۍ په ځای باندې مثبت کردار ادا کړي د دې کردار ادا کړي چې پای کې په دغه وو چې کوم بل شهر پر سیمه کې په پای باندې وبوتوي کې په دې نه به خلک ته جوړ او که خدای نه خواسته چې ردا شي ونه کې نو په دې کې به یوازې دا نه چې افغانستان کې به حالت خراب شي بلکې په دې سیمه کې به داسې یو بدامني راشي چې په دې کې به هیڅ یو گاونډي د افغانستان چې هغه لري اور نه ځان بچ کړي
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان ته پکار دی چې د خپل کورنۍ او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونه او روزنځایونو له منځه یوسي او په خبرې چې همدې کې د پاکستان او سیمې ګټه ده د یادونې وړ ده چې افغان دولت هم په پاکستان کې د هیواد د حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تر پیل وروسته ویلي وو چې پاکستان طالبانو ته ډېر لاسرسی لري او د هیواد ته ښایي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي سولو افغان دولت سره خبرو ته کینی
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکی په عبدالولی خان په هنتون کې پښتانه ځوانانو او جنو د دې اثر زایلولو چې پښتانه تر هغه نه دی پښتانه مینه غواړي پښتانه اتړونه غواړي پښتانه میلې کول غواړي په دې اړه باندې یو میله جوړه کړې و زموږ همکار دغه ته ورغلی دا تفصیل راوړی را دي چې تاسو سره شریکو
پیښور تاکال کې د ان پی صوبایي سملې په خوانی غړي عتیف الله پوجره کې بیگم نسیم ولی خان په یو خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د خپل پارټي اعلان وکړو خبری کانفرنس کې د ان پی په خوانی او وسنی وختونو کې د مسلم لیگ نون غړي فرید طوفان هم په ان پی ولی کې د ګډون اعلان وکړو د خبری کانفرنس په وخت غونډې ته د پارټي د اعلان په وخت بیگم نسیم ولی خان وویل
نن موږ د خپلې پارټۍ له جنډې لاغې د نښې لاغې د نوم تاسو سره متعارف کولو دا هم هغه زما عوامي نېشنل پارټي ده چې د باچا خان بابا د فلسفې او د ولی خان د سیاست دیموار او لاغې وارث پارټي ده
پارټۍ کې ګډون کوونکی فرید طوفان وینا وه چې بیگم نسیم ولی خان به د پارټۍ مشري کوي او هغه به د سیکرټري جنرل سوکې سنبالوي
بی بی پیټرن ان چیف تا د پاکستان په لیول او زه د بی بی زرا دا پټه دا پاکستان بلېوال سیکرټری جنرل امام دا په ظلم کړه دا چې په لاسو پیندل زو شلو ورځو کې په څلورو صبح کې همدان مونږه تنظیم او په قبایلو کې جوړیږي
نو موړي دا هم ویل چې باچا خان مرکز د بیگم نسیم ولی خان ملکیت ته او ډیر زربا دغه مرکز د عوامي نشل پټه نه خالی کړی فرید طوفان د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ویل چې دوی د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه روان دي او طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي د یادونې دا چې بیگم نسیم د عوامي نشل پټه مشر اسفن یار ولی خان میرا موردا او پتیرو وختونو کې د ان پی صوبایي صدر هم پاتې شوی دا او دا د هم یادوي چې بیگم نسیم ولی خان هغه لومړی زنانه و چې د خیبر پښتونخوا یا د هغه وخت صوبه سرحد په جنرال سیټ باندې په لومړی ځل الیکشن ګټلې و
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجې
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
اوریدونکو یو تصحیح کول غواړم او یو بخنه غواړم چې د دې مخکې کوم راپورټ وو هغه راپورټ د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر یا اوس چې نوی ګوند جوړ کو د هغې په اړه اوس بل ستاسو پام راګرځوم یو بل راپورټ ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کراچۍ بندر له لارې د سوداګریزو مالونو د واردولو اندازه د پام وړ کمه شوې ده نور تفصیل پې له کابله یوسف خان ځدران لري
په داسې حال کې چې د افغانستان ډېره سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان له لارې کیږي خو د افغان چارواکو په خبره سږ کال د اندازه د کراچۍ بندر له لارې 40% کمه شوې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي په تیرو کلونو کې د دې هیواد 80% تجارتي مالونه د کراچۍ بندر له لارې هیواد ته رواردېدل خو اوس د اندازه یوازې 30% ده ښاغلی شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د ایران بندر عباس د ځینو سهولتونو مخې د افغان سوداګرو لپاره د پاکستان د کراچۍ بندر خ بدیل دی.
واردات ما از بندر عباس زیات شوه
د بندر عباس لاره زموږ واردات ډیر سوي او افغانستان ته د پاکستان د لارې په واردات کې کم شغلې یو وخت چې د پاکستان د لارې مو او یا فیصد واردات او ترانزیت کوه خو ځدا اندازې په سل کې د څلويشتو څخه هم کم سوي. ایران په دې برخه کې زموږ سره همکاري کوي ځکه په ایران بندیزونه دي او هغه ډیر ستونزې لري خو موږ نه غواړو چې یوازې په ایران یا پاکستان تکاول ورو موږ غواړو چې په مختلفو برخو کې د مختلفو لارو څخه استفاده وکړو. اوس تر ډیره د ترکمنستان په ترانزیتي لار کار کوي چې د اروپای اتحادیې هیوادونو ته تر ټولو نږدې لار.
د معلوماتو مخې د افغانستان د وارداتو کلنۍ اندازه د 8 میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې د ستونزو له امله په تیره له پاکستان سره شکایتونه کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د پاکستان په سرحدي او بندري چارواکو انتقاد کړی چې د ترانزیتي تړون په خلاف افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي. د دې خونې چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ او نورو بندرونو کې د ډېر مودې لپاره د افغان سوداګرو د مالونو درول د هیواد د سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د ایران بندر عباس د هیواد د سوداګرو لپاره ځینې اسانتیاوې لري او افغان سوداګر هم اوس دغه لارې ته لومړیتوب ورکوي.
موږ واردات په مجموع کې د کراچۍ د لارې نه په تیر کال کې کم شوي دي نسبت د بندر عباس په تناسب باندې. تر اساسي علت دا دی چې یو خو تجارت کم شوی دی، دویم د کراچۍ د لارې نه کرایه اضافه ده.
افغان سوداګر وایي چې لا هم د افغانستان په لویو لارو کې له سوداګرو نه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او د نورو ستونزو ترڅنګ دا د دوی پر کارونو بد اغیزه کړي. افغان سوداګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د خپل سریو مخنیوي وکړي تر څو دوی په اسانه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي له دې سره به د هیواد اقتصاد وغوړېږي او هم به په بازارونو کې بیې راټیټي شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوزن کو د خوست خار د کاروان سرای په سیمه کې د امنیه قومندانې د جنایي پولیسو لخوا یو 15 کسیز ډله د غلا په تور نیول شوې ده. د خوست امنیتي چارواکي وای چې په نیول شو کسانو کې ځینې له پخوا جرمي سابقه درلوده او پولیس یې د نیولو په هڅه کې ول. پاره زمونږ همکار دا رپورت لري.
د خوست د امنیه قومندانۍ د پولیسو لخوا د خوست ښار د کاروان سرای په سیمه کې یو 15 کسیزه وسله واله ډله د غلا او پتور ونیول شوه او همدارنګ یو بل تن د تڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د الکولي مشروباتو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د خوست امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد ادارې مدیر سمونمل ګلداد د چهارشنبه ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې د غلا او پتور وسله واله 15 کسیزه ډله د کاروان سرای په سیمه کې نیولې ده. د په وینا په نیول شوو کسانو کې داسې کسان موجود ول چې پخوا یې هم جرمي سابقه قدرلوده او پولیس د نیولو په لاټه کې وو چې بلاخره د خلکو د اطلاع او کشفی ادارو په حالو زلو د کاروان سرای سیمې په یوه حجره کې ونیول شول کوم چې یو ځل بیا د غلا او سرقت لپاره هغه ځای کې راغون شوی ول.
خلکو د شکایتو د خلکو د اطلاعاتو په اساس او د نوګو د کشفی معلوماتو په اساس د کاروان سرای په ساحه کې پیو کور کې چې به و حجره و په حجره کې یو ډله ځې په شی و او وخت له چې د سرکټ لاس پورې کې ولې خوشبختانه پولیس او ورغله له حجره کې ځې په ځې د پنځه نفرو ونیول.
سمونمل ګلداد زیاتوي چې دوی یو کس د خود ساخته الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅولو په تور چې د انسان صحت ته سخت زیان لري د تڼۍ د للمې په سیمه کې نیولای دی. بلخوا د استراف سرانوالی رئیس محمد شعیب ثابت د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د تیرو دستګیریو په تعقیب یو کس چې غوښتل یو تن سرانوال ته $1,200 د رشوت او بډو په توګه ورکړي لاس په لاس نیولی او توقیف ته استول شوی دی.
شخص غوښتل چې رشوت ته طریقه خپل هدف ته ورسي یا د خپل خلک خوشي کړي. خوشبختانه معذف سرانوال چې دی هغه د چکله پیسې ورکړي دي نو لاس په لاس سره د پیسو ریاست ته داخل کړو چې دغه شخص ماته غواړي پیسې راکړي. د پیسې راکړي زما د خلک خوش کوم بلته په مزر ترتیب شو اوس متوقف ته ولګو $200 دراوړو چې تاسو ته ورکړي.
د یادونې وړ ده د سه شنبه په ورځ هم د خوست اسناف سرانوالۍ لخوا د تریزه ولسوالۍ یو شمېر چارواکي د وظیفوي غفلت او د دعوې د یو اړخ د جانبداري په تور توقف شوي ول.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لورو بوروال کاکړ.
د پاکستان فوزي چارواکو ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د بهرنیو په ګډون پنځلس وسلوار وژلي دي. فوزي سرچینو مشال ایډیا ته ویلي چې بیګای د میرعلي په سوخیل او خوشالي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي، خو نه په سیمه کې آزادو سرچینو او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه څه ویلي. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټې وای دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د سرګندونې د یاد کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو پنځه کسان په ډزو وژلي دي. ځایي حکومتي چارواکو بیګام شل ریډیو ته وویل چې دا کسان په یو موټر کې له میرانشاه څخه میرعلي ته روان وو چې له شاور باندې ډزې وسوې. چارواکو په وینا دا تروسنه د معلومات چی پدی کې د چالاسو د بلوچستان په اوران سیمه کې پنځه بلوچ وسلوال وجل سوی دي. په کوټه کې ملي شاز واکونه وای چې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه د اوران په بیل سیمه کې د پلټنې عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر اسکرو ډزې وکړې چې په جوابي ډزو کې پنځه بلوچ وسلوال وجل سوی دي. بل پلو بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشال ریډیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د اواران په بیلابیلو سیمو کې پنځه تنه وژلي، اته ټپي کړي او یو دیرش نور تښتولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان کډوال هیر نه کړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انتونیو ګوتریس د ایران د دورځني سفر په پای کې په خپلو سرګندونو کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکرين کې د رامنځته شوي تشدد کلک غندنه کړې. ولسمشر اوباما وویل باید دا یقیني سي چې پوز داسې ګام وانخلي چې ولس په خپل پر پریکړه کولو مجبور کړي.
بوروال کاکړنم د خبرونو لنډیز ووریدو. اوس ورجو د پاکستان د کورونو ورسپاڼو ځینې اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار کتنه کړې، راځي چې په ګډه وره.
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د نړۍ په ګډون د پاکستانی قام سترګې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ په روانو مذاکراتو باندې دي او د هرې غونډې وروسته د شوي وړاندیز نه ځان خبرول غواړي. د ادارې په وینا باید چې اوس د امن په خاطر غوره کړن لار خپل کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د تاریخ نازکترین حالاتو سره مخ دی او طالبان هم د کشمکش سره مخامخ شوي دي، نو د دې حالاتو نه د راوتلو لپاره ضروری ده چې حکومت او طالبان سنجیده ګامونه پورته کړي او د حالاتو په تناظر کې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو غوره لار وټاکي. دریا اخیر کې وای پاکستان دښمن خلک نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، نو د دې ادراک ضروری ده چې دغه خلک څه غواړي او دا رنګ د دوی هوډونه ناکام کړي شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل دریا کې وای چې د ایران او پاکستان د اولی ورځې راسته خطا لوقات دي او وخت په وخت د حکومتونو بدلیدو وجود په دې تعلقاتو اثر نه دی پریوتې. البته د گاونډي په هیڅ کله ناکله په ځینو معاملو باندې تاو تریخواله پیدا کیږي او د پاکستان ایران ترمنځ هم داسې شوي دي، خو هغه تاو تریخواله بیا د خبرو اترو د لارې هوار شي. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د ایران سرحدي محافظو د تختولو وروسته د ایران خارجه وزیر یو بیان کې ویلی وو چې دغه کسان پاکستان کې دي او که پاکستانی حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ویرا پیدا نکړه نو ایران به خپل عسکر پاکستان ته اولیږي. ادارې وایي چې د پاکستان خارجه دفتر ویان دي د دې خبرې وضاحت کړي چې اول خو دا کسان پاکستان کې نشته او بل دا چې ایران داسې نشي کولای ځکه چې دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي او دا بیان ډیر د اندېښنې وړ دی. ادارې اخیری کې وایي چې ایران او پاکستان لا په داسې وخت کې د صبر او تحمل نه کار اغستل پکار دي ځکه چې هر چا ته پته ده چې سیمه کې غیر ریاستي ډلې کاروایي نه کوي او د دې د ختمون لپاره به ټول ملکونو لا په اتفاق کار کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله لیکي چې داسې ښکاری د پاکستان لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو هڅې په تیره اونۍ کې له هغه وروسته د ځنډ ښکار شوې، کله چې له طالبانو سره تړلې یوې ډلې د ملیشا ځواکونو د دیرویشتو سرتیرو د وژنې دعوا وکړه. مجله لیکي په ظاهري ډول د ځنډ ښکار خبرې اترې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه خبره نه ده، چې حکومت یې له میاشتو راهیسې له تحریکې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره کوي. خو بیا د مجلې په خبره کې دې ته په ژور نظر وکتل شي، نو دا واضحه ده چې د سولې د خبرو اترو ځنډېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو ښه خبره ده. خو بیا هم که نواز شریف ته پاکستان د آئینی چوکاټ سره سم په واضح مذاکراتي ستراتیژي ټاکلو کې پاتې راشي، نو کېدای شي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ښه تعلقاتو دوره زر ختمه شي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان او امریکا لخوا د حکمت عملي طور طریقې به هغه وختو چلیږي که چېرې اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي لپاره ولسی ملاتړ راټول کړي. خوله بده مرغه د طالبانو لخوا ټاکل شوو منځګړو دا ثابته کړې ده چې د پروپاګندې په میدان کې هغوی د حکومتي ډلې نه کم نه دي. د طالبانو لخوا په ټاکل شوې ډله کې د اسلام آباد د لال مسجد مولانا عبدالعزیز شامل دي، چې په 2005 کې یې د حکومت ضد یو ناکامه تحریک چلولې و. هغه د وسله کې خودلو بغیر له خبرو اترو سره د نور وخت ترلاسه کولو کوشش کړی دی. مجله لیکي دا وخت په مذاکراتو کې ځنډ اسلام آباد ته یو موقع په لاس ورکولی شي چې په پراخه کچه د پوځي کاروایی په کولو سره د رسیدلي نقصان ازاله وکړي. خو بیا اوسني حالات داسې ښایي چې د نواز شریف حکومت د ډزبندۍ په بدل کې په مذاکراتو کې زیاته دلچسپي لري. ملخا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 1999 کې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو پس په هیواد کې په کورنۍ جګړه کې د 100,000 زیات کسان ووژل شو. ورځپاڼه یاد شخړه د فرقو په بنیاد بولي چې پکې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک وګړو ترمنځ اختلافات رامنځته شو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په وروستو کلونو کې نسلي تشدد ډېر نه دی تر سترګو شوی، خو بیا په رسنیو کې ښودل کېږي چې په پارلمان کې پر نسلي مسلو او په ریډیو پروګرامونو کې د بحث په وخت خبره لاس پورته کولو ته رسېدلې ده. ورځپاڼه دا د نازکو نسلي مشکلاتو یوه یادګیرنه بولي او زیاتوي چې د بلیونونو ډالر مرستې او د بارنو ځواکونو لخوا کابو کړل شوي حالات ورسره په اسانه خرابېدای شي. ورځپاڼه لیکي خو بیا داسې نه ښکاري چې عام افغان وګړي خبري میډیا او سیاسي اشرفي پسې ګرځي. ډېرو خلکو د راپارونکي رویې خلاف د احتجاج لپاره انټرنیټ او کوڅو ته مخه کړې ده، چې د یووالي په حق له شاعري کوي او د رسنو تر څنګ په سیاسي مشرانو تنقید کوي، څوک چې له نسلي مسلو نه ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دغه خطر نه خبر دی چې نسلي شخړې یو جرم بللې دي. ډېرو لوړپوړو چارواکو په پخواني خونړي کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې وه، او ډېر کم چارواکي شک لري چې کچرې افغانستان په کورنۍ جګړه کې یو وارې بیا پرېوځي، نو د تشدد زیاته برخه به له نسلي بنیادونو سره تړلې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د پاکستانی حکومت د هغه اقداماتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې غواړي په ترڅ کې یې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوي چې د حکومتي کمنو خرڅولو به پانګوال په دغه هیواد کې پانګې اچونې ته وهڅوي. د لیکنې مهم ټکي هارون باچا وروي.
د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په لیکنه کې د پاکستان د مالیې د وزیر اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې د دې لپاره چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خودل کېدونکو اندېښنو ته ځواب وویل شي، حکومت په پام کې لري چې روان سپرلی د یو شمېر حکومتي کمپنیو ونډې خرڅې کړي. نوموړي زیاته کړې، حکومت پلان لري چې د موبایل ټلیفونونو د لایسنسونو نیلامولو په ترڅ کې حکومتي خزانې ته شاوخوا 15 بلیونه ډالر ورشي. په دغه لړ کې یو بل اقدام چې د مالیې وزیر اسحاق ډار یې په دې وروستیو کې د یوې مرکې په ترڅ کې یادونه وکړه، د پاکستان د دولتي هوایي شرکت پی آی اے په دوو برخو کې ویشل او د یوې برخې بیا پر شخصي پانګوالو خرڅول دي. په لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد حکومتي واک اختیار په داسې حال کې ترلاسه کړ چې دغه هیواد د اقتصاد او توانایي په برخو کې د بحران سربیره له امنیتي ستونزو سره مخامخ و. له هغه وخت راهیسې حکومت هڅې کړي چې د برېښنا په برخه کې حکومتي قرضې راکمې کړي او په هیواد کې د بجلی د لوډ شډنګ مسله حل کړي. د لیکنې له مخې په دغه لړ کې د پاکستان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د 6.6 بلیونه ډالر په اندازه پر یوه سودا خبرې هم کړې دي. لیکنه زیاتوي، له دغه اقداماتو وروسته د پاکستان په اقتصاد کې د خوالي یو څه نښې لیدل شوي، خو دغه پرمختګ لا هم د هیواد د نفوسو په شمېر کې د زیاتوالي له کچې سره په تناسب کې نه دی. ورځپاڼې د پاکستان د مالیې د وزیر اسحاق ډار هغه خبره راغستې چې ویلي دي، موږ لګیا یو ځینې مشکلې پرېکړې کوو، خو د دې لپاره چې خپل اقتصاد سم کړو دغسې کول ضروري ول. په عین حال کې د پاکستان د مرکزي دولتي بانک پخوانی مشر عشرت حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال پانګوالو ته په پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره زمینه مساعده نه ښکاري. د نوموړي په خبره کې پانګوال چې په پاکستان کې د حکومتي شرکتونو په کامیابۍ سره د پلورل کېدو شاهدان وو سي نو ښایي په دې هیواد کې پانګې چونې ته زړه خکی.
اوریدونکو د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی کس هم دو کال وړاندې د پاکستان په یوې لری پرتی سیمه کې د پنځو خزو د وجنې خبرونه خپاره شول. ځایي واکدارو مشرانو د دې پیښې د آزادو پلټنو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ټولې هڅې ناکامه کړې. نور تفصیل زمونږ همکار وړاندې کوي.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی د خیبر پختونخوا په کوهستان کې قبایلی جرګې د هغې وروستو د هغو ښځو د وجنې حکم ورکړه چې په 2012 کال کې یو ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې د ښځې د یو واده پر مهال له یو بلې قبیلې سړو سره په ګډه سندرې وایي او لاسونه پړکوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکی فرزانه باری وایي چې د ښځو د وجنې په څیر جرمونه د یوې کورنۍ د عزت ساتلو لپاره یو عمل ګرځېدلی دی. حکومت له د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د داسې قسمه پیښو مخنیوي کول پکار دی. ایجنس لیکي د دغه کوهستاني ښځو خپلوان پر سزا نه غوسه بلکې جوړې شوې ویډیو باندې خفه وو. ایجنس لیکي وروسته بیا د دې پیښې په مبینه توګه درې نور ذمهواران هم وجل شول. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو دغه ښځو د وجنو د پلټنو په اړه پر چارواکو فشار راوستي چې عمرونه یې نه دي په ډاګه کړل شوي. فرزانه باری په دې وروستیو کې یو وار بیا دا پیښې په ډاګه کړې او ویل چې ورسره نوي ثبوتونه دي. فرزانه باری د پاکستان سپریم کورټ ته د دې کیس د بیا پیلولو لپاره خواست وکړو. د دې نه وړاندې د کوهستان دغې سیمې ته د پلټونکو د دوو دورو په ترڅ کې هم د ثبوتونو د نه موندلو وروسته په 2012 کال کې دغه کیس بند کړل شو. د فرزانه باری د دغه داوو شاته د کوهستان نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی مولانا دلدار احمد ملاتړ لري. نوموړي تیره اونۍ ځایي رسنو ته ویلي وو چې په ویډیو کې ښودل شوې ټولې ښځې او سړي وژل شوي دي. فرزانه باری زیاتوي اوس ورته یادېږي چې کوم ښځو سره دوی د پلټنو پر مهال ملاقات کړی وو په ویډیو کې له ښودل شوو ښځو سره مشابهت لري خو کېدای شي چې دا رښتیا نه وي. نوموړي وایي د دې په فکر مقامي چارواکو ورته دوکه ورکړې. مولانا دلدار احمد ویلي چې وژل شوې ښځې په لرې پرتو سیمو کې په غرونو کې خخ کړل شوی دی. نوموړي زیاتوي هغه ښځې چې حکومتي او د بشري حقوقو ډلې ته خودل شوی وي د وجل شوو ښځو خپلوانی دي. د دې ترڅنګ د ښځو د حقوقو لپاره د پاکستان نیم سرکاري کمیشن د فروری په 11 په داسو کې کیس رپورټ کړی وو چې د کوهستاني ښځو سره د شوی پیښې لپاره ثبوتونه پیدا کړي. ایجنس لیکي تر اوسه د دغه ښځو په اړه څرګنده نه ده. پولیس په دې لړ کې تېر کال د کوهستاني ښځو 15 خپلوان هم نیولي وو او تېره اونۍ په داسو کې یو عدالت ورته د مرګ سزا واوروله.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې تاندې هیلي. د نن په تاندې هیلي کې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ د غړي او پخوانی سینیټرې انیسا زیب طاهر خیلی سره خبرې کوو او دې سره سره په پیښور کې د ښځو د کشیده کارۍ د یو نمایش حال هم درکوو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکارا فرخند وزیر ده.
پوتان دی هیلی خبرونه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غړي انیسا زیب طاهر خیلی خبرې واوري.
دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو د پاره چې هغه راشي او ویمن اکسپلویټیشن هم دی هراسمنت هم هغه هم شته. خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو خپل اعتماد لري او نالج فلي د تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي.
او په پېښور کې د کشیده کاری د نمایش حال
دا کرمغ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلې شي.
انیسا زیب طاهر خیلی د کامی وطن پټه سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړی ده. هغه د هریپور د غازی سب ډیویژن د خالو کلی اوسیدونکو د سینیټر اهم پاتې شوی ده. هغه وای په 1988 کال کې د یونیورسيټي د وخت نه په سیاست کې فعال و او له هغه وخت راهیسې په سیاست کې ده. د خپل تعلیم په اړه انیسا زیب وای
الکا یونیورسٹی کے ماسٹرز کرے تھے ماسٹر سائنس ان جیولوجی جیولوجی ارتھ سائنسز شعبہ ارضیات کے ایم ایس سی میں کرے تھا. اگر نہ پس رالما پریکٹیکلی اسمبلی غلط تھے جو شما 88 کے اگر نہ پس ہو چکو تھے اس دے فیل سرا جیولوجی کو ٹھیک تھا یو علم کو دے وہ زیادہ جڑی گی چکر وکالت تعلیم آخرما بیا ما داخلہ واغشتو لا میں کرے لا سے ماں
لوور کورس دی هغه نه ما شروع کړی اور تر ہائی کورٹ پورې رالم زه سیاست کې بیا خپل ستاسو مصروفیات دي هغه داسې فل ټایم نشم کولې خو لا سره ما ځان ان ټچ کړی دی اوس هم اسلام آباد ہائی کورٹ کې زه ما اسې خیبر پختونخوا بار کاؤنسل سره ما انرولمنٹ کړی دی اوس هم ایلیجیبل شم ان شاء الله ډېر زر امید دی چې سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ممبر سره نیت کوم اخلم ان شاء الله
انیسا زیب نمو چې کله دا و پختل اوسنیو او پخوانو د اسمبلی غړو او د ځوان کل سیاست ته د راتګ په اړه څه نظر لري او آیا د دوی په فکر دغه نوي کسان سیاسي پوها لري او کنا په جواب کې دا وایي
سیاست کی کم خلق راضی زه هغه ته هميشه ستاینا کوم اولی چې دا ډېر زیات خوښه غواړي ډېر یو نرتوب غواړي زه وایم چې هغه د آسان شینه دی خو دې لپاره ستاسو د یو خپل سیاست کې یو پیشن پکار دی پیشن یعنی ستاسو مینه یې هغه دې سره او اولس سره او خلکو سره هغه شته زه وایم چې باقي تجربه خو ټایم سره راځي چې کوم نوې غړي دي هغه ظاهر ده څومره هغه پوهې نه دی خو زه به کوي خو زین پکې شته دیاز ممبران چې دي هغه د خاصو خوندې چې زمونږ خویندې چې دي هغه یو سٹاک خو خی او لا ډېر پالیشنگ په کار دی او وخت سره به امید دی چې هغه دلته پاتې شي دې میدان کې هغه شی به واخلي اسې داسې زوړ ممبران دي چې ډېر زیات ایکسپیرینس دي او داسې هم دی چې بالکل نوی راغلی دی لمبې سر خو زه وایم یو خبره کولی شم چې ټایم سره سیاست کې هم ډېر یو تنزلی راغلی دی نظریات سیاست اوس کم ښکاریږي زیاد چې دی هغه بس ایشو اورینټیډ دی مسائل او هغه لاندې خلک زیات غواړي چې هر څه په ټایم وشي
دا چې د انیسا زیب لپاره په سیاست کې څوک آیډیل دی او هغه په خپل سیاسي کریر کې د چا نه زیات متاثر ده په جواب کې انیسا زیب وایي
ماته خو سیاست دی همیشه بیلوس سیاستدان همیشه معنا زما لپاره آیډیل پاتې شوی دی بیلوس سیاستدان چې څنګه هر څوک وایي خو که تاسو وګورئ چې نیلسن منډیلا څنګه چې هغه کولی دی بیا قائد اعظم محمد علی جناح یو داسې سیاستدان وو چې هغه نالج فل سیاستدان وو افیکټیو نالج خو هغې کې دا کرشما هم وو چې هغه هر قسمه خلک ځان سره کړی دی او بیا د بری سری مسلمانانو لپاره یو سوچ او یو فکر ورکړی دی او بیا زه حیات محمد خان شیرپاو شهید نه هم ډېر زیات متاثر یم هغه دې ټول سیاست میدان کې د داسې مثال قائم کړی دی چې هغه نارمل داسې نه وي هغه بالکل خلکو کې عوام کې بالکل ځان داسې یو امبلنس هم وو او هغه افیکټیولی ډېر زیات هغه مسائل باندې هغه نظر هم وو هغه دپاره افیکټیولی کوشش کړی وو شهید ذوالفقار علی بھٹو هم زما آئیډیل دی چې هغه هم داسې یو عوام ته یو سوچ او نظری او فکر ورکړی دی اور خپل لیڈر آفتاب احمد شیرپاو تو ضرور به وایم ولی چې هغه زما مینٹر دی چې کله نه مونږ اسٹوڈینٹ پالیٹیشین ہوں آغا ہر وقت موجود ہو مونږ پارا آغا مونږ تا گائیڈنس ہم ورکولا آغا مونږ سرا ہمیشہ خبرو اترو باندی ڈسکس ہم کولا
دا چی دا خیبر پختونخوا دا کومی سیمی خلق زیاد سیاسی پوها لری او دا کوم زین زیاد خزی پا سیاسی حلو زلو کی برخ لری پا زواب کی انیسا زیب وائی
سیاسی شعور خو دا ویمان جی دا علم و تعلیم سر رازی ہزارہ کی دیر دیر تعلیم ریشو دا ٹی آئی خان کی دیر دیر تعلیمی ریشو دا خزی ام دیر خا پرسنٹیج دی خو دا ویمان جی دا شعور خو دا مونگ جو ناپوی حکس دی دا خو اللہ تعالیٰ طرف نا یو زویمان جی یو خصوصیت خدا تعالیٰ را کی چی آغا تاسو سرا کامن سینسی تا تاسو مسائل باندې تاسو ځان پوه کړئ او هغه د حل لپاره څه سنجیده
خپل طرف نه کوششونه کوي. زه وایم چې شعور کوم سره دی، خو یو خبره ده چې دلته ډیپریویشن یا تاسو وایئ چې یو غربت یا بیکورډنس چې دي که نه، هغه په وجه ډېر د سیریسلی د پولیټیکل کیریئر پرسونه کوي. ظاهر خبره ده چې ښځې خاص طور باندې چې راضي دی کې هغه سپانسر بیسس ته راضي، په خپله هغه دا سوچ اوسه پورې ما ته ډېر کم داسې شی ښکارېږي. هغه رمختی شي او غوري چې زه به انشاءالله سیاست کوم، دا خدمت کوم. سټیټ ته پکار دی، زمونږ انټرنیشنل پارټنرز ته پکار دی چې هغه ته خصوصا داسې فیسیلیټیټ کړي چې څنګه افرمیټیو ایکشن د ښځو سپیشل کوټا چې ده اسمبلیو کې یا لوکل باډیز کې هغه په شان خو دی کې پکار دی چې ریاست هغه ته دومره امداد راکی پکار دی چې داسې څه طریقہ ہوتی چې خود پوٹینشیل والا خلق هغه جذبه چې کم هغه جذبه هم لري هغه ته داسې سپورٹ ملاو شي چې هغه خپل روزگار مسائل نه بالکل بے فکر شي او سیاست کې خپل رول پلے کی.
په 2013 کال کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ ته یو رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چیرته چې د ښځو ژوند د ټولنیزو مسلو او یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د دې څه وجوهات دي او باید ښځې په خپله د دغه مسلو د کمولو لپاره څه وکړي، په ځواب کې انیسا زیب وایي
بالکل دا یو شعر دی چې دومره موافق حالات نه دي زمونږ خویندو دپاره چې هغه راشي. او ویمن ایکسپلوایټیشن هم دی، هراسمنٹ هم هغه هم شته، خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو په خپل اعتماد لري او نالج خولي بیا تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاوېږي. داسې خبره نه ده بیا تاسو ته یو سپورٹ هم ملاوېږي، خو دې دپاره تاسو په خپل ځان کې یو اعتماد پکار دی او هغه اعتماد خالی ستاسو علم سره اور ستاسو چې کوم یو جدوجہد دی هغه سره راځي. اور ما خو همیشه کوشش کړې دی چې دې ناموافق حالات کې هم ما خپل شوق سره د سیاست میدان ته راغلم، هر سمې پریکړې دی.
د انیسا زیب نمو چې کله دا وو پختل په خپل سیاسي او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي او کورنۍ په سیاسي کارونو کې مرسته کوي او کنه، په جواب کې دا وایي
تاسو ډېر ښه سوال کړی دی. دا یو مسله ده چې ښځو ته خصوصا دا شی دی چې ستاسو یو سړی چې راشي سیاست ته هغه ته مکمل سپورٹ ملاوېږي خپل کورنۍ نه، خپل کور نه، خاص طور باندې هغه چې کوم ښځې دي که بهر راوځي هم نه، بیا هم هغه ته مکمل یو سپورٹ یو انفراسټرکچر ورته ملاوېږي. هر شی ورته ضرور هغه فکرونه نه آزادي او خپل کار کې مصروف وي، خلکو کې هغه مسائل حل دپاره هر وخت لکی. اور دی حالات کی کا معشومان دی کا کور والا دی خپل برادری دا هغه سره د هغې کور والا دي، خصوصا د ښځې هغه خپل رول ادا کوي. یو ښځه دپاره دا شی چې دی ډېر ګرانه دي، هغه ته خپل کور ذمہ داری دی. زه خو دی کې د ځان ته ډېر خوش قسمت وایم چې ما ته دومره داسې ذمہ داریانې نشته، بلې چې شکر الحمدلله مور مې هم ژونده ده، رونه خویندې هم ما سره ډېر مرسته کوي. اور زه یو لحاظ سره یو بے فکر ژوند ما تیر کړی دی او دی کې ما خپل سیاست کې خپل فل ٹائم ورک کرے دی. اور ماں تا ہمیشہ خپل کور والو نا، خپل خاندان نا ہمیشہ دا مرستا ملاوی گی، ہمیشہ دا سپورٹ ملاوی گی. اور دینا علاوہ زما یو نیٹ ورک تے زما دوستان دی اور دمون دیر مخلص زاسے پارٹے ممبران دی کہ آغا سپورٹ و مرسرا ہر وقت موجود دی.
په پېښور کې د خزینه کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د ښځو په لاسونو د جوړ کړل شوو شیانو نندارتون پرانیستل شوی و. په دغه نمایش کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ښځو ګډون وکړ چې پکې د خپلو لاسونو جوړ کړل شوي شیان خرڅوه. د دغه نمایش منتظمین وایي دوی غواړي د مارکیټ سره د دغه ښځو یوه رابطه جوړه کړي چې دا شان دوی د خپل لاسو جوړ کړل شوي شیان په اسانه خرڅ کړي.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی سواد کرک سوابه هزاره ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیده کاره یا چې تخپل لا جوړ شوی کارنو راوړی وو او نندارتون او خرص لپاره بیلایبل سټالونو کې لګولی وو د سواد سره تعلق لرونکي شمع چې د سواد د زنانو د لاس جوړ شوی شالونه او نور سيزونه یې خو دی وو مشال لیډو توای
زما به د سټال کې ټول د سواد کار دی د لاس د کډای صادری دی او بیا پاغي بند ګوتو کار شوی دی سواتی د ماشمانو د وړې سټان دی د فیمیل لپاره صادری بل د خلکو سره چې کم اونر دی هغه رو رو کمیږي وجه دا ده چې هغه مخکې بوتلل ذریعه نشتی نو مونږ غواړو چې مونږ له داسې نورې هم موقع راکړی شي
یو غیر سرکاري تنظیم سره کارکوونکي رابیل وایي چې دوی په کیمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته دغه کارونه ښودلي دي او دوی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ کړي شوي سیزونه پراته دي
امبرایډري ده د ګوتو کار دی او د دې علاوه د هغې د ګنډل دی که نه سټچنګ دی مونږ صرف دې مقصد دلته ناست یو چې د هغې لینک کې مارکیټ سره جوړو که نه دا زنانو په خپله کړی دی کیمپس کې چې کوم ریزیډنس دی که نه هغې خو ظاهري خبره ده چې د هغې حالت معاشي طور باندې اقتصادي طور باندې کمزوري مونږ اسپیشلی د اقتصاد مضبوطول غواړو لکه ځکه چې نن سبا خو مهنګایي ده نو په دې باندې اوس نه کېږي چې نارینه د کار کوي زنانه د کور کې کېني نو دوی دومره ښکلي کارونه کوي دومره محنت سره کوي دا کارونه مونږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلی شي
دا زنانه د دې کاروبار او دغه ځای ته نندارتون له او سودا له راغلي زرینه بیبي وایي
پښتنو لپاره خاص کر ډېر زیات ښه چې پښتانه په پردې ډېر زیات پابند دي او دا یوازې د زنانه زیر ډېر لږ پردې ځای دی ټول سټالونه ما وکتل یو نه یو تر بل ښایسته دي او خاص کر چې کوم ځای سټال کې ناست یم دا سټال خو ماشاءالله ډېر زیات ښایسته دی ځکه چې زمونږ معاشره داسې ده خاص کر پښتانه چې هغو خپلو زنانو ته نه تعلیم داسې د وښورونه ورکړی دی او نه داسې نور څه نو زه یم چې دې زنانه وسترې تاسو نور هم داسې نور څوک داسې غټ خلک چې هغو سره مرسته وکړو
د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي نماینده مهرتاج روغانی په دې اقله صدا رنګوایي
زما خو همیش دا دغه چې خدای خزه کور کړندې شي او منافع هغه ترډ مان لکه زه لر شم دې په بل کواله مزي په ډیر های ریټ خرڅ کما دې په خپل هغه خزه راوستي دې او یې په خپل خرڅې نو میډل مان ته ختم شه چې د دې غریبانو خزه چې کمل تک ځان ملکی په دا یو شال ته وګوره دې یو ستن ته دې یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې وایم چې دا خلندې شي کورونو کې او فائدہ ته زه او ته بل واخلو
دغه خزوای باید د دوی لپاره داسې مواقع جوړ کړل شي چې دا شان دوی د خپل هنر نه ګټه ترلاسه کړي دا وات دی اونې تاندې اهل خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
شالے ساو جو دمن خا ساو اس بدلوں چا خا تان دی ہی
زل فيكم تعالوا نقبل اشنا في زنجوما جانان راضي قوما دكستك لك لقل فانزي